په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپل تخنیکی همکارمان امیر زی په مرسته وړاندې کوم. او ریچې د یو شمېر اروپایي هیوادونو سفیرانو او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو او اروپایي اتحادیې ځانګړو استازو نن یو وار بیا له ولسمشر څخه وغوښتل چې د احمد خان ایشچي په اړه د اداو په اړه د یوې خپلواکې او بې پرې څېړنې د ترسره کېدو ډاډ ورکړي. دا هغه موضوع ده چې په خپرونه کې په تفصیل راپورونه به لرو، خو مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکړم، سلیم محمد صالح ته ور ورکوم چې خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو سره پیل کړي.
د احمد ایشچی په قضیه کې د هر اړخیز څېړنو غوښتنه وسوه. د کابل په حمید کرزی نړیوال هوایی ډګر کې نن مازیګر یو سرحدي پولیس دوه بهرنیان وژلي. د سوریه په حلب کې نافذ شوی اوربند ظاهرا مات شوی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د امریکا، جرمنی، ترکیه، کاناډا، ناروې، فرانسې، جاپان، بریتانیا او افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له سفیرانو او د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي سره د احمد ایشچی پر قضیه خبرې وکړې. جمهوري ریاست په یو اعلامیه کې ویلي چې دغو سفیرانو د ښاغلي ایشچی په مسله کې د هر اړخیزو څېړنو لپاره د افغان حکومت د دریځ هرکلی وکړ. ولسي جرګې هم د جوزجان د پخواني ولی احمد ایشچی د اداو په اړه د هر اړخیزو څېړنو غوښتنه کړې ده. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد ظاهر قدیر نن د جرګې مشري کوله.
د افغانستان د حکومت نه غواړو چې موضوع په عادلانه او په جدي توګه وڅېړي تر څو ملامت او سلامت معلوم شي او مجرم ته د قانون مطابق جزا ورکړل شي.
احمد ایشچی پرون له ازادي راډیو سره ویلي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم پلویانو نیولې اور سره یې ناوړه چلند کړی دی. تفصیل په همدې خبري مجله کې. د کابل په حمید کرزی نړیوال هوایي ډګر کې نن مازیګر یو سرحدي پولیس پر دوو بهرنیانو ډزې کړې. یوې امنیتي سرچینې د نوم نو شول په شرط ازادي راډیو ته ویل چې په دې حمله کې دغه دوه بهرنیان وژل شوي او شپږ نور افغان مسافرین ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې په بهرنیانو کې یو د یوګانډا او بل د هند وګړي دي. دا حمله کوونکي د نیول کېدو خبر کول سوی دی. راپورونه وایي د حزب اسلامي یو مشهور قمندان زرداد په بریتانیا کې د بند له تیرولو وروسته نن کابل ته ستون سو. د حزب اسلامي دغه قمندان د بشري حقونو د سرغړونو په جرم زندانی سوی وو. د کرکټ ملي لوبډلې متحده عرب اماراتو ته په لومړۍ شل اوره لوبه کې د یولسو منډو په توپیر ماتې ورکړه. د لوبې په چای اټاس افغانستان وګټه او لومړۍ یې توپ وهنه پیل کړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په شلو اورونو کې د شپږو وکټو په سوځېدو سره د متحده عرب اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې ته د 122 منډو هدف وټاکه. امارات ونتونې د هدف پوره کړې. لوبه یې د یولسو منډو په توپیر وبایلله. هغه اوربند چې د سوریې له حلب څخه د یاغي جنګیالیو او ملکیانو د وتلو لپاره اوربندې سلاسوي به ظاهرا مات سوی دی. له دغه ښاره د شدیدې جګړې او د توپونو د ډزو راپورونه ورکول سوي دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو په انقره کې وویل د سوریې دولتي ځواکونه او نورې ډلې هڅه کوي د اوربند د هغې موافقې مخه ونیسي چې د ترکیې او روسیې له خوا اوربندې موافقه سوی ده. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په مسکو کې د حلب پر وضعیت یوه کنفرانس ته وویل
تمه لرم چې یاغیان په راتلونکو دوو یا درې ورځو کې له مقاومت څخه لاس واخ. د دوی لږ شمېر کسانو د اوربن له رعایت انکار کړی، خو دا پخپله د دوی انتخاب دی.
د روسیې دفاع وزارت ویلي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې نږدې 6000 ملکیان د حلب د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو څخه وتلي او 368 یاغیانو خپلې وسلې پر مځکې ایښي او له دغو سیمو وتلي دي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د بهرنیو چارو نومول سوی وزیر ریکس ټیلرسن د یو عالی ډیپلومات په توګه وستایه. ترامپ چې پرون په ویسکانسن ایالت کې غونډې ته وینا کوله وویل ټیلرسن د امریکا د ګټو کلک ملاتړی دی او د په وینا د بهرنی پالیسۍ د څو کلونو تیروتنو بهیر به اصلاح کړي.
Rex is one of the greatest and most skilled.
Rex موږ د اصل یو لو تر ټولو عالی ماهر او نړیوالو تجارتي رهبرانو څخه دی. د یو عالی ډیپلوماټ غختلی او بنفوزه کس چې موږ د هوا د عالی رتبه مشرانو لخوا ستایل شوی هم دی.
ټرمپ پرون ټیلرسن د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ونوماوه. د امریکا په کانګرس کې ځینې کسان پر ټیلرسن په دې خاطر انتقاد کوي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نږدې اړیکې لري، خو ټرمپ دا د جذابیت نښه ګڼي. او د هالند یوې محکمې ویلي د سرو زرو هغه قیمتي آثار چې د کریمیا سیمې مربوط او د هالند په یوه موزیم کې ایښي وه باید اوکراین ته وسپارل سي. روسیې د 2014 میلادي کال په مارچ میاشت کې د اوکراین د ختیځ دغه سیمه په خپلې خاورې پورې الحاق کړه. د امستردام یوې محکمې نن ویل څرنګه چې کریمیا د ملي حاکمیت لرونکی هیواد نه دی، نو نسي کولی د کلتوري میراثونو د دې خزانې دعوه وکړي. دغه حکم د روسیې سخت او چټک عکس العمل پرولی، خو اوکراین دا پریکړه ستایلې ده. د اوکراین ولسمشر ویلي د دې معنا دا ده چې کریمیا زموږ ده.
له سلام محمد سلینا مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول کې وړي. بیا هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې خبرونه کې اوري چې د یو شمېر اروپایي هیوادونو سفیرانو او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو او اروپایي اتحادیې ځانګړو استازو نن له ولسمشر څخه وغوښتل چې د احمد خان ایشچي د ادعاو په اړه د یوې خپلواکې او بې پرې څېړنې د ترسره کېدو ډاډ ورکړي. د افغانستان ولسي جرګې هم ورته غوښتنه نن له حکومته وکړه.
که رښتیا وي نو دوستم باید د افغانستان دولت معاون اول نه وي، دا سړی باید زندان ته لاړ شي.
د ولسمشر په لومړي مرستیال چې قضایي مسؤلیت لري لګول شوی تورونه له حقوقي پلوه څه ډول څېړل کېدای شي.
باید یو خپلواکه ناپیلې کمیسیون د دولت لخوا مقرر شي چې هغه دغه موضوع کره وڅېړي.
دغه راز جرمني له اروپایي اتحادیې سره د افغانستان د حکومت د شوې موافقې له مخې د افغانانو هغه لومړنۍ ډله نن بیرته افغانستان ته واستوله چې درې محکمو یې د پناه غوښتنې رد کړې دي. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د یو شمېر اروپایي هیوادونو سفیرانو او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو او اروپایي اتحادیې ځانګړو استازو نن په ارکې له ولسمشر اشرف غني سره ولیدل او له هغې وغوښتل چې د احمد خان ایشچي د ادعاو په اړه دې د یوې خپلواکې او بې پرې څېړنې د ترسره کېدو ډاډ ورکړي. که څه هم د افغانستان جمهوري ریاست له دې مخکې ویلي وو چې په دې اړه جدي څېړنه کوي. د افغانستان ولسي جرګې هم نن ورته غوښتنه له حکومت وکړه او وی ویل چې د احمد ایشچي د ادعاو په اړه دې موضوع جدی وڅېړل شي. په ارکې د افغان ولسمشر سره د یو شمېر اروپایي هیوادونو د سفیرانو د نننۍ کتنې په اړه نور جزئیات فریبا ظاهر راټول کړي چې په سټډیو کې ده. مهرباني.
مننه. د ولسمشر پر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د احمد ایشچي لخوا د نوړ سلوک د ایداو په وړاندې د خبرګونونو په ترڅ کې د امریکا سفارت په کابل کې د اروپای ټولنې دفتر او د غرض یو شمیر د بشري حقوقو کورنۍ او نړیوالو ډلو په دیاړه د افغانستان له حکومت څخه جدي غوښتنه کړې و چې دغه قضیه د پرارخصه توګه وڅېړي. د یو شمیر اروپایي هیوادونو سفیرانو او د غرض د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې سفیر نن پر دې موضوع له ولسمشر اشرف غني سره وکتل او په دې اړه یې خبرې ورسره وکړې. د ارګ لخوا په خبرې سوي لمی کې دغو سفیرانو او استازو د افغانستان د حکومت دغه اعلان هرکلی او ملاتړ کړی چې ویلې دي په دې اړه هر اړخیزه څېړنه کوي، خو دوی یو وار بیا ټینګار کوي چې دا څېړنه باید بې پرې او د قانون د حاکمیت په رڼا کې ترسره شي او له سرغړونکو سره حساب کتاب وسی. د اعلامیې له مخې ولسمشر همدغو سفیرانو ته ډاډ ورکړی چې حکومت مخکې په دې اړه خپل رسمي دریځ بیان کړی او د احمد ایشچي د ادعاو موضوع به په هر اړخیزه توګه د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا وڅېړل سي. د اعلامیې له مخې افغان ولسمشر ویلي چې د افغانستان حکومت د افغانستان د اساسي قانون او نورو قوانینو او دغه راز هغو تعهداتو ته چې د بشري حقوقو په برخه کې له نړیوالو سره کړي د خپل اساسي مکلفیت بولي چې د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې د خپل وګړو د ځان، انساني کرامت او مسؤلیت مسله یې نکړه. دغه راز افغانستان ولسی جرګې هم پر حکومت ژغ کړی چې د ملامت او سلامت معلومولو په هدف د احمد ایشچي موضوع په جدي او عادلانه ډول وڅېړي. د یادې جرګې لمړي مرستیال حاجی عبدالظاهر قدیر چې نن یې د عمومي غونډې ریاست کوه وویل چې د اداو د ثابتولو په صورت کې باید د احمد ایشچي سره د تاوتریخوالي عاملینو ته له قانون سره سم سزا ورکړل سي.
د ولسمشر د لومړي معاون او احمد ایشچي د اداو په حق لا
د افغانستان د حکومت نه غواړو چې موضوع په عادلانه او په جدي توګه وسیړي ترسو ملامت او سلامت معلوم شي او مجرم ته د قانون مطابق جزا ورکړل شي.
د جوزجان په خوانی والی او د ملي جنبش په خوانی مرستیال احمد اشچی چې درې اونۍ مخکې د بوسکشي له میدانه لا درکسو تر خوشی کې دوه وروسته یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړی چې د ولسمشر د لومړي مرستیال لخوا نیول سوی او تاوتریخوالی ورسره سوی دی. خو د ولسي جرګې یو بل غړی او د افغانستان د ملي جنبش ویان بشیر احمد تایانج بیا دا ډول اداوي یو اړخیزي تورونه او درواغ ګڼي.
دا اداوی یو اړخیزی دی، تورونه او دروغ دی. د ولسمشر له لومړی مرستیال سره ستونزه لري. په دې برخه کې هم د افغانستان ملي غورزنګ او هم لومړی مرستیال چې په کابل کې دی خپل غبرګونونه لري او د افغانستان خلکو او ملت لپاره موږ خپلې څرګندونې لرو.
اوس به معلومه سي چې د شغلي دوستم پر خلاف د احمد شي داوی څومره رښتینی ثابتي جو آیا د حکومت خبره او عمل د یادې قضیه په څیرلو کې یو شاندې کڅنګ
فریبا ظاهر نمنونه کوو چې د په ارکې د افغان ولسمشر د لیدنې کتنو په باب او دغه راز چې یو شمیر اروپایي هیوادونو سره د اشچی د قضیې په اړه کړي دي په دې اړه تفصیل اورو. د یادونې وړ بولو چې د اشچی د وروستیو ادعاو په اړه په کابل کې د امریکا سفارت د یو شمیر اروپایي هیوادونو استازو ولسي جرګې کورنیو او نړیوالو د بشري حقونو ډلو هم غبرګونونه ښودلي دي. نن یو ځل بیا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د احمد اشچی د ادعاو په اړه د حکومت وغوښتل چې قانون د یو شان پر ټولو خلکو تطبیق کړي. د جوزجان پخواني والی احمد اشچی تیره ورځ ویلي وو چې د چې کله د جمهور رئیس د لومړي مرستیال لخوا بندي و هغه خپلو کسانو ته په د جنسي تیری امر ورکړی و او د جنسي پلوه ځورولی دی. یوسف خان ځدران پرې رپورټ لري.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د احمد اشچی په قضیه کې چې هر لوری مجرم وپیژندل شي باید د هیواد د نافذه قوانینو له مخې مجازات شي. د کمیسیون د چهارشنبه په ورځ په یو خبره شوې اعلامیه کې ویلي چې حکومت د قانوني تدابیرو له اجرا سره د خپل سریو او بشري سرغړونو مخه ونیسي او په ټولو خلکو د قانون د یو شان پالي کې دوه ډاټ وخی. د جوزجان پخواني والی احمد اشچی د سه‌شنبه په ورځ ادعا وکړه چې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال لخوا بندې شوی او د بند په دې موده کې نوموړي خپل خلکو ته پر د جنسي تیری امر کاوه. هغه وای چې د دوستم او کسانو لخوای په جنسي ډول ډیر زورول شوی دی. د بشري حقوقو کمیسیون یو کمشنر عبدالرحمن هوتک ازادي راډیو ته ویل چې دا اېدا د بشري حقوقو کار سرغړونی کوي چې باید په جدي ډول وڅیړل شي.
دغه مسله د کمیسیون د پاره کاملا د اندېښنې وړ ده. په هیڅ صورت باندې د تحمل نه ده. ولې تر اوسه پورې موږ دا قضیه یوازې د یو اتهام په سترګو ګورو؟ خو دولت ته لازم ده چې په هیڅ صورت باندې له دغه ډول قضایا اوسه عادي تیر نه شي، بلکې همه جانبه څېړنې ور باندې وکړي، بې طرفه تحقیق ور باندې وکړي، نتایج له ملت سره له خلکو سره شریک کړي.
جمهوری ریاست د دې قضیې اړوند په وخت پر شوې اعلامیه کې ویلي هر هغه څه چې د څېړنو په نتیجه کې ثابت شي د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا به یې په اړه بې پرې اقدامات ترسره شي. د لومړي مرستیال له دفتر څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې بیا راغلي چې د څه مودې رئیس د نامعلومه کړیو لوخه د جنرال دوستم د بدنامي دوه تخریبولو هڅه روانه ده. خو له دې ټولو سره د افغانستان د فرهنګ بنسټ او مدني ټولنې مسؤل تیمور حکیمی اروي چې د قضیه باید د و حقیقت موندونکو کمیسیون لوخه په هر اړخیز ډول وڅیړل شي. دا قضیه باید د یو بې طرفه بنسټ لوري چې پاغي کې د مدني ټولنو بشري حقوقو رسنوي او حقیقت موندونکو لوخه چې دولت یې لازم ګڼي وڅیړل شي. زکات د تیر ډیر قضیه حکومت په پیل کې جدي نیولې خو وروسته بیا رنگ بایللی او حتی اورکی شوی دی. له دې وړاندې اروپایي ټولنې د بخښنې نړیوال سازمان د امریکا، بریتانیا، کاناډا، ناروې او استرالیا سفارتونو د احمد اشچی سره په دا ډول چلند اندېښنې ښودلې او د موضوع د څېړنې غوښتنه یې کړې ده.
یو شمیر افغان حقوقي کارپوهان د احمد اشچی د قضیې په تړاو چې ادعا کوي د ولسمشر د لومړي مرستیال لخوا نیول شوی ورسره ناوړه چلند شوی وایي چې په دې برخه کې باید بې پرې څېړنه وشي او ډېر هڅه باید دا وي چې کومه اشتباه رامنځته نه شي. د حقوقي چارو کارپوه او د افغانستان د ډیموکرات حقوق پوهانو ټولنې مشر کبیر رنجبر وایي د دې موضوع د څېړلو په هدف باید د ولسي جرګې له غړو حقوق پوهانو او مدني ټولنو جوړ یو کمیسیون جوړ شي. ښاغلی رنجبر دغه شان ټینګار کوي چې د نورو په شان د حکومت په لوړو لوړپوړو چارواکو هم باید قانون یو شان پلی شي او کچیر څوک په چا تور پوری کوي او اداوی رښتینی ثابت نه ثابتيږي هغه ته هم باید قانون لمخه سزا ورکړ شي. لا خغل کبیر رنجبر سره همکار اجمل تورمان مرکه کړي او په سر کې د همدې موضوع د حقوقي اړخ په اړه ترې پوښتنه کړي ده.
په پرنسيپ کې قانون په ټولو یو شان باید تطبیق شي او عملي کدا شاهد او کګدا دی په هر موقف کې چې دی هیڅوک نشي کولای چې مسؤلیت ولري د قانون اړه باندې. مګر په دغه مسایلو کې چې زمونږ په ټولنه کې واقع کېږي خورا لوی پراخ لاملونه دي چې هغه باید ټول سړی په نظر کې ونیسي چې اشتباه ونه کړي. سړی باید پراخه څېړنه وشي. باید یو خپلواک ناپیلی کمیسیون د دولت لخوا مقرر شي چې هغه دغه موضوع کره
که په دغه مشخص په دغه قضیه کې مثلا دغه اداوی چې احمد اشتی کړي دغه ثابت شي په دې صورت کې مثلا د حکومت د دوهم کس په وړاندې به د قانوني چلن شوی او برعکس مثلا که دغه اداوی پاتې شي او مثلا ثابت نشي مثلا دروغ ثابت شي د دغه کس په برخه کې چې غلط اداوی کړی دي د دې په برخه کې قانوني حکم څه دی؟
وړو په ارتباط قانون صراحت لري هغه دا د دروغ او ادعا اطلاع کیس په نامه باندې یادېږي او دا بیا په قانون د جزا کې حداقل د خو جنایت دی حداقل درې کاله حبس لري او بل پلوي چې لومړی معاون د جمهور رئیس د مجرم ثابت شي هغه هم په پایله د فیصلې د قطعي فیصلې د محکمه نو په حالت کې چې مسله دی امپیچمنت مطرح کیږي د دې سلب صلاحیت مطرح کیږي چې هغه هم پارلمان لخوا باید دا کار وس چې جمهور رئیس په ارتباط صراحت لري دا ماده د اساسي قانون مګر د معاونینو په ارتباط تشه ده په اساسي قانون کې مګر استنباط د اساسي قانون امدا دی چې باید هغه حکم چې جمهور رئیس راغلی دی په اساسي قانون کې هغه چې ارتش پیته ماده د اساسي قانون دی هغه په ماوینونو باندې هم تطبیق کېدلی شي. د پوغه حالت کې موږ بیا یو ډیر لوی ستونزې سره مخامخ کیږو چې هغه لوی جرګه راغوښتل کیږي او لوی جرګې راغوښتل شونې نه ده. لوی جرګې ارکان تکمیل دي.
د حقوق چارو کارپو کبیر رنجبرو چې د ولسمشر د لومړي مرستیال د قضیه د څېړلو په اړه له حقوقي پلوه خپل نظر څرګندو. احمد ایشچی د لومړي مرست پر لومړي مرستیال تور پورې کړی دی چې له ده سره ناوړه چلند کړی دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
بیا هم د بشری حقوقو په موضوع کې تمکیګو د قومندان زرداد نوم خې ډیر خلکو اوریدلې ده. زرداد چې څموده په بریتانیا کې بندي او هغه هم د ډیر افغانانو د دوسیو پر اساس چې پر د بشری حقوقو د سرغړونو په خاطر لګول وو د په جنگي جرمونو انتورن کړی وو. زرداد د افغانستان د کورنۍ جګړو په ترڅ کې د حزب اسلامي یو له وتلو قومندانانو څخه وو. ویل کېږي چې نوموړی نن بیرته کابل ته ستون شو. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې حکومت له جنایتکارانو د جنایتکارانو ملاتړ کوي. جمهوری ریاست په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه خو ځینې چارواکي چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د زرداد په اړه د افغانستان په دننه کې له یوې ادارې سره هم کومه ادعا یا دوسیه نه ده ثبت شوې. تفصیل یې د خانم حسین پر راپور کې.
افغانستان ته د حزب اسلامي د یو قومندان د رستنېدو په حق له د حکومت چپه خوله پاتې کېدل د ځینو سیاستوالو لغبرګون سره مخ شول. د سیاسي چارو د دغه پوهانو لډلې احمد سعیدی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت په دې ورستیو کې د جنایتکارانو ملاتړ کوي چې تازه بیلګه هیواد ته د قومندان زرداد رستنېدل دي.
زرداد یک جنایتکار است که در سروی در زمان حکومت مجاهدین قرار گرفت.
زرداد یو جنایتکار دی چې د مجاهدینو په وخت کې یې په سروبی قرارګاه لرله او په لزګونه کسانی وژلې دي. بس دومره وایم چې د اشرف غنی حکومت د جنایتکارانو ملاتړ کوي او څوک چې د زرداد راتګ هرکلی کوي جنایتکاران دی.
دا انتقادونه هیواد ته د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د یو قومندان زرداد لراستنېدو سره سم کیږي. په کابل کې د حامد کرزي د نړیوال هوایی ډګر د نن او بهر یو شمیر خلکو هیواد ته د قماندان زرداد د راستنېدو تود هرکلی وکړ. قماندان زرداد له بشري حقونو څخه د سرغړونې په جرم 14 کاله د برتانیې په زندانونو کې تیر کړي دي. اومو غوښتل چې هیواد ته د ده د راستنېدو په هکله د سیاسي چارو د غبرګون په اړه د جمهوري ریاست نظر ولرو، خو د جمهوري ریاست چارواکو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. په ورته وخت کې یوه حکومتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي وویل چې قماندان زرداد چې د خلکو د ادعاګانو په اساس د برطانیې د حکومت لخوا په جزا محکوم شوی و، د خپل حبس موده یې پوره کړه او برطانوي حکومت د خپلو قوانینو له مخې افغان حکومت ته وسپاره. خو احمد سیدی قماندان زرداد یو جنایتکار او ملاتړی ګناهګار بولي. دا چې کابل خاریان له قماندان زرداد څخه څه خاطرې لري دا به هم واوري.
په هر جی کې پار منطقه کې چې لاس رسېدلی ده په ظلم مې کړی ده، ځکه یې قبض کړی ده، خلکو ته یې ډېر تاوانونه رسولی ده. په هر جی کې
موږ چې تاریخ کتلی دی چې دا صحیح شخص نه دی تیر شوی، باید افغانستان نه دې را نه شي، بلکې هر قسم خلک چې افغانانو سره ظلم کړی که هغه هر څوک وي باید په دې خاوره کې دي هغه محاکمه شي، هغه لرې جزا ورکړه شي. د ډېر ظلمونه کړي دا په افغانستان په خاوره کې دي ولا ځای ورنه کړي.
قماندان زرداد له بشري حقونو څخه په سرغړونه او د خلکو په زورولو تورن دی. زرداد په سپي هم شهرت درلود او د برطانیې یوې محکمې په 10 کاله بند محکوم کړی و. ښاغلی سیدی نه یوازې دا چې د زرداد په ملاتړ حکومت تورنوي، بلکې په دې برخه کې پر مدني ټولنې هم انتقاد کوي. د وایي داسې دروازه نه ده پاتې چې خلک دې نه وي ورغلي او د جنایتکارانو محاکمه دې نه وي غوښتي. ورته وخت کې یو بل سیاسي کارپوه عزت الله برکی ازادي راډیو ته وویل چې ښایي دا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ د توافقنامې یو شرط وي.
و موریدل چې د حزب اسلامي پخوانی قماندان زرداد نن بیرته افغانستان ته استون شو. د یادونې وړ بولو چې له حزب اسلامي سره د افغانستان د حکومت د سولې د تړون له مخې د دې ډلې پر غړو او لوړ پوړو قماندانانو که چیرې تورونه نه وي د کومې محکمې لخوا ثابت شوي هغوی ته برأت ورکول کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازی وایي چې له حزب اسلامي سره د سولې موافقه ښیي چې د دولت له نورو وسلوالو ډلو سره هم سوله ممکنه ده. اروپایي ټولنې دغه راز وویل چې په افغانستان کې د روغې جوړې او پخلاینې لپاره په تیرو 3 میاشتو کې تر ټولو ډیره هڅه شوې ده. یوسف خانزادران د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
اروپایي ټولنه وایي چې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره فرصتونه موجود دي چې باید ورڅخه استفاده وشي. په افغانستان کې د دغې ټولنې سفیر فرانس مایکل میلبن وایي چې په دغه هیواد کې د روغې جوړې لپاره د تیرو ټولو 10 کلونو په پرتله یوازې په تیرو 3 میاشتو کې ډېرې هڅې شوې دي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د پخلاینې لپاره د راتلونکو تګلارو جوړولو تر نامه لاندې جوړې شوې غونډې ته وویل، که څه هم دا لاره ډېره لوړې ژورې لري، خو د حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک لاسلیک ښیي چې په افغانستان که سوله ممکنه ده.
There is an opportunity for peace and a willingness.
د سولې لپاره د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې لخوا یو ښه فرصت رامنځته شوی، که څه هم دا لاره ډېره سخته ده، خو په دې برخه کې موږ ډېر زیات فعالیتونه لیدلي تر دې چې د تیرو 3 میاشتو هڅې د تیرو 10 کلونو څخه ډېرې وي.
نوموړي دې غونډې ته وویل، د حزب اسلامي سره د سولې پروسې خلکو ته دا یقین ورکړی چې د نورو ډلو سره هم سوله ممکنه ده، خو ټینګار کوي چې دا ټولې هڅې باید یوازې د کاغذ پر مخ نه وي. اروپایي ټولنه داسې وخت د سولې لپاره شوې هڅې کمساري بولي چې افغان حکومت شاوخوا 3 میاشتې وړاندې د جنګ له یوې ښکېلې ډلې حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک لاسلیک کړ. په دې ډول له طالبانو سره د مخامخ خبرو پیلېدو لپاره د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا ترمنځ د خبرو لړۍ پیل شوه چې دا هڅې بیا د بېلابېلو دلایلو لعمله زندیدلی دی. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وی چه پا افغانستان که دو سولی او ثبات اهمیت پناڑیوالا کچه خد درک شوی او دو سولی لپار افغان دولت هم دروازه پرانیستی دی. نموڑی دی غنڈی تا ولی دی طول سر پا افغانستان که جنگی دون که دلی دی گواندی یو حیوات سخم لاتری کی گی.
در این 15 سال گذشته این توی یک حالتی نامد که همسایی ما
په تیرو 15 کلونو کې داسې کوم حالت رانغی چې زمونږ گاونډی په دې باوري شي. هغه ډلې چې په جنگ کې دي له دې لارې نه یوازې د افغانستان ګټې نه دي تامین، بلکې د ټولو ګټې نه تامینېږي چې دا بیا یو بل ډایلوګ ته اړتیا لري. بدبختانه د هغو کسانو چې په افغانستان کې جنگ کوي اوس هم ملاتړ کیږي.
هغه که څه هم مشخص د کوم هیواد نوم ونه خیست، خو له دې وړاندې د ورته موضوع په اړه په وار وار پاکستان تورن شوی دی.
جرمنی له اروپایي اتحادیه سره د افغانستان وبخی جرمنی له اروپایي اتحادیه سره د افغانستان د حکومت د شوی موافقې له مخې د افغانانو هغه لومړنۍ ډله نن بیرته افغانستان ته واستوله چې درې محکمو یې د پناه غوښتنې رد کړې دي. د موضوع تفصیل د فریبا ظاهر رپورټ کې.
دا د هغو افغانانو لومړنۍ جوپه ده چې د پناه اخیستلو غوښتنلیکونه یې د جرمني په درېګونو محکمو کې نه دي منل سوي. د جرمني چارواکي وایي دا کار د افغان حکومت سره د هغه تفاهم له مخې کیږي چې په اکتوبر کې سوی دی. د معلومه نه ده چې په دې ډله کې به هغه افغانان هم شامل وي چې په خپله خوښه بیرته هیواد ته ځي که څنګه. په جرمني کې د یو افغان فعال روح الله احمد زی چې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو چارې له نږدې څاري، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دم گری پوری کوم کرا شواهد لاس کې نشته چې موږ وګورو چې واقعا کوم شمیر افغانان په دې پروسه کې ځای لري، او د دوی دغه مشکل دا ده چې آیا په اجباري توګه ځي او که په اختیاري توګه.
وړاندې په جرمني کې د افغانستان سفیر حمید صدیق ازادي راډیو ته ویلي و چې نږدې 2 لک افغانانو په جرمني کې پناه غوښتي چې له دې ډلې به هغه کسان چې غوښتنلیکونه یې په دریو محکمو کې رد سوي دي بیرته خپل هیواد ته ستنه سي. نوموړي ویلي و چې دغه کسان به هره اونۍ 1500 کسیزه ډله افغانستان ته واستول سي. افغان حکومت که څه هم د لومړني 500 کسیزې ډلې د ورتلو دقیق تاریخ په اړه څه نه دي ویلي، خو وایي د بیرته ورستنېدونکو لپاره مرستې په پام کې نیول سوي دي. دغه راز د هغو افغانانو دقیق شمېر هم نه دی ښودل سوی چې په جرمني کې د پناه شتنې تقاضاوي رد سوي دي او خپل هیواد ته بیرته تلو ته انتظار باسي. روان کال د افغانستان په ګډون له منځني ختیځ او نور افریقایي هیوادونو څخه څه باندې 1 میلیون کسان جرمني ته ورسېدل او هلته یې د پناه غوښتنه وکړه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سوری حلب ښار کې درنو جګړو او ډزو د ښار له ختیځې برخې د مخالفینو او ولسي خلکو د ایستلو پلان وزنډه وټاکل شوی و چې د اوربند په ترڅ کې نن سهار وختي د خلکو وتل پیل شوی وای، خو ښکاري چې جګړو زور اخیستی. سلطان محمد سرور د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
د سوریې حلب ښار کې درنو نښتو او ډزو ښکاري چې له دغه ښاره د ولسي خلکو او د مخالفینو د جنګیالو د وتلو لپاره اوربند وزنډاوه. په سوریه کې د بشري حقونو د څار سازمان تایید کړ چې د جبهې په هر کرخه کې سخت جنگ روان دی. د روسیې دفاع وزارت مخکې ویلي وو چې د سوریې حکومتي ځواکونو د حلب په ختیځ باندې خپل برید وروسته لدی بیا پیل کړ چې د روسیې چارواکو په وینا وسلوالو مخالفینو د ترکیې او روسیې په منځغړیتوب شوی اوربند مات کړ. خو د ترکیې بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو په انقره کې وویل چې د جمهور رئیس بشار اسد حکومت او ملاتړي یې د اوربند د مخنیوي زیار کوي.
شیندې ګوریوروس کې رژیمین به بعض ایری ګروپلارن
موږ اوس وینو چې د سوریې رژیم او نورې ډلې د اوربند مخنیوي زیار کوي، او دلته روسیه هم ده او ایران هم، او یو شمېر ډلې چې ایران یې ملاتړ کوي او طبعاً د روسیې رژیم هم. په دغسې یو بشري وضعیت کې موږ نه غواړو چې یو اړخ بل ملامت کړي، پنډوس بل چا ته وغورځوي. دلته یو تفاهم شته او یو توافق شوی چې باید پلی کړی شي.
د سوریې رژیم په حلب ښار باندې د خپل واک د خورولو لپاره د مسکو له هوایي ملاتړه برخمن دی، او د ایران او لبنان یو شمیر شیعه ډلې هم ترڅنګ دي. ټاکل سوی و چې د حلب ښار له ختیځه د ولسي خلکو او جنګیالو وتل نن گهیز مهال پیل شي، خو د توپخانې ډزې نن سهار پیل شوې او هغه بسونه چې ټاکل شوی و خلک بهر کړي بیرته خپلو ګراجونو ته ستانه شول. یو شمیر خبریالان او وسلوال کسان چې د مخالفینو تر کنټرول لاندې وروستۍ سیمه کې لا پاتې دی وایي چې دولتي ځواکونو له سهاره راهیسې په دغې سیمې باندې لسګونه توغندي ورولې دي. دوی وایي چې الوتکو په بمباردمان یو ځل بیا لاس پورې کړی دی. د محمود رسلان په نامه د رسنیو یو فعال وویل دوی داسې بمباردمان او ډزې کوي چې ګواکې کوم اوربند یا له ښاره د ولسي خلکو د وتلو اصلا کوم پلان نه وي. هغه وویل چې دولتي ځواکونو اعلان وکړ چې موږ ټول وژني. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې د حلب په ختیځ کې د وسلوالو مخالفینو مقاومت به په راتلونکو 2-3 ورځو کې پای ته ورسیږي. ملګرو ملتونو د هغو ادعاو په هکله اندېښنه څرګنده کړې چې وایي یو شمیر کسان د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو ته له اوښتو وروسته لا درکه شوي دي. ملګرو ملتونو د سه شنبې په ورځ وویل چې د سوریې د رژیم د پلوي ځواکونو په لاس د ګڼو وژنو موثق راپورونه یې ترلاسه کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې ویاند روپرت کالویل وویل چې دغه ریپورتونه وایي چې د یو لسو خزو او دیار لسو کوچنیانو په شمول لګ تر لګه دوه اتیا کسان په وروستیو ورځو کې وژل شوي دي. هغه وویل چې ریپورټونه څرګندوي چې حکومت پلوي ځواکونه کورونو ته ننوتلي او ګڼ خلک یې چې د تېښتې په حال کې وو ځای په ځای وژلي دي. حلب د سوریې تر 15 کلنې جګړې مخکې د دغه هیواد نسبت نورو ښارونو ته ډیر نفوس درلوده.
په همدې راپور سره د خبرونه هم پای ته رسیږي. البته لازمي راډیو سره اوسه وروستۍ نیم ساعت خبري مجله مو پاتې ده. زرغونه منګلې وړاندې کوي. زه نوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم. زرغونه جان خبرونه ته خیره لست.
له تاسو مننه. شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش. با امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین. تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت میشنوین که سفارت امریکا، دفتر اتحادیه اروپا و شماره سازمان های ملی و بین المللی حقوق بشر در عکس العمل به ادعاهای شکنجه و بدرفتاری با احمد خان ایشچی از سوی معاون اول رئیس جمهور از حکومت افغانستان خواهان تحقیقات همه جانبه شدن. ایره هم مشنوین البته از برگشت قماندان زرداد به کابل و عکس العمل مردم به این خبر هم مشنوین.
زرداد چندان آدمی نیست که با سلام بیاد اینجا. کلکش خیانت میکنه، خیانت کرده بود.
ایره هم مشنوین که قرار است مسکو به زودی میزبان یک نشست در مورد افغانستان باشن. نشسته که مقامات افغان در او خبر نشدن و دعوت نشدن. مسائل دیگه خبری را هم به شما داریم، ولی نخست همکارم ستار فروغ با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سفیران امریکا، آلمان، کانادا و برخی از کشورهای دیگر به شمول نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان با رئیس جمهور اشرف غنی روی قضیه احمد اشجی صحبت کردند. زرداد فریادی، یکی از قماندانان مشهور حزب اسلامی، پس از رهایی از زندان در بریتانیا امروز به کابل برگشت و توافق آتش بس جهت بیرون شدن جنگجویان شورشی و افراد ملکی از شهر حلب سوریه شکست است. تفصیل اخبار. سفیران امریکا، آلمان، کانادا، نروژ، ژاپن، بریتانیا، ترکیه، فرانسه و سفیر اتحادیه اروپا در کابل و نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان با رئیس جمهور اشرف غنی روی قضیه احمد اشجی صحبت کردند. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده است که این سفیران از موقف حکومت افغانستان در راستای بررسی این مسئله استقبال کردند. آنها در این ملاقات که امروز در ارگ انجام شد، خواهان تحقیقات همه‌جانبه و غیر جانبدارانه شده و بر حکمیت قانون تاکید کردند. در خبرنامه به نقل از رئیس جمهور اشرف غنی آمده است که حکومت موضوع احمد اشجی را به شکل همه جانبه از مجرای عدلی و قضایی مورد بررسی قرار خواهد داد. رئیس جمهور افغانستان در این مورد امروز با هیئت رهبری شورای ملی و شماری از اعضای شورای مرکزی جنبش ملی نیز دیدار کرده است. در همین ارتباط در یک خبر دیگر داریم که ولسی جرگه افغانستان خواهان تحقیقات همه جانبه در مورد اتهام بدرفتاری عبدالرشید دوستم با احمد اچجی شده است. ظاهر قدیر، معاون اول این جرگه که ریاست اجلاس امروز ولسی جرگه را به عهده داشت، گفت
در افغانستان در حکومت نه غوارو چه موضوع پا دلانا او پا جدی توگا و سیری ترسو ملامت او سلامت معلوم شی او مجرم تا در قانون مطابق جزا ورکل شی.
جزئیات بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر. زرداد فریادی، یکی از قماندانان برجسته حزب اسلامی، پس از رهایی از زندان در بریتانیا امروز به کابل بازگشت. به اساس گزارش ها او به جرایم و نقض حقوق بشری متهم است. شماری از حامیان وی امروز برای استقبالش در میدان هوایی کابل صف کشیده بودند. تیم ملی کرکت افغانستان تیم کرکت امارات متحده عربی را در یک مسابقه 20 اوره با تفاوت 11 دوه شکست داد. تیم ملی کرکت افغانستان در این بازی با از دست دادن 6 بازیکنش به تیم مقابل 162 دوه هدف تعیین کرد. تیم ملی کرکت امارات متحده عربی با از دست دادن 7 بازیکن 150 دوه انجام داد. رادیو آزادی. ادامه خبرها. یک توافق آتش بس جهت بیرون شدن جنگجویان شورشی و افراد ملکی از شهر حلب سوریه شکسته است. از درگیری شدید و آتشباری در این شهر نیز گزارش شده است. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه آتشباری و درگیری های شدید در خط اول نبرد را تایید کرده است. وزارت دفاع روسیه پیش از این گفته بود که نیروهای دولتی سوریه پس از آن حمله ایشان را در شرق حلب اثر گرفتند که به گفته این وزارت شورشیان آتش بس را نقض کردند. روی این آتش بس با وساطت ترکیه و روسیه توافق شد. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه گفت که نیروهای حکومت سوریه و دیگر گروه ها تلاش میکردند تا در برابر توافق آتش بس مانع ایجاد کنند. در همین حال سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز در مورد وضعیت حلب در یک نشست خبری در مسکو گفت:
рассчитываю, что вот 2-3 дня بایویکی زکنشد.
او میگوید انتظار دارم که مقاومت شورشیان ظرف 2-3 روز آینده به پایان برسد. یک تعداد اندک از انجام چنین کار خودداری میکنند و این انتخاب خود آنهاست. به اساس معلومات وزارت دفاع روسیه نزدیک به 6000 فرد ملکی در 24 ساعت گذشته مناطق تحت تصرف شورشیان را ترک کردند. به گفته این وزارت 366 شورشی در همین جریان سلاح‌هایشان را بر زمین گذاشته و از بخش‌های این شهر که در کنترل شورشیان است بیرون شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا ریکس تیلرسون نامزد وزیر خارجه اش را یک دیپلمات عالی توصیف کرد. ترامپ که در گردهمایی در ایالت ویسکانسن سخنرانی میکرد گفت تیلرسون از حامیان سرسخت منافع ایالات متحده است و به گفته او مسیر اشتباهات بزرگ پالیسی خارجی چندین ساله را تغییر خواهد داد.
ریکس یکی از عالی‌ترین و ماهرترین رهبران تجارتی جهانی عصر ماست. او یک دیپلمات عالی، یک شخص نیرومند و قوی است و از سوی مقامات بلندپایه کشور ما مورد تمجید قرار گرفته است.
ترامپ دیروز تیلرسون را به عنوان وزیر خارجه آمریکا نامزد کرد و نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان امروز با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در شهر آستانه ملاقات کرد. نتانیاهو سرگرم بازدید از قزاقستان است. نظربایف پس از ملاقات با نتانیاهو گفت که آنها در مورد مسائل اقتصادی، طبی و همکاری تجارتی، سرمایه گذاری های دو جانبه و مبارزه با تروریسم صحبت کردند.
ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری می شنوید. سفرای چندین کشور غربی در کابل در رابطه با قضیه احمد ایشچی امروز با رئیس جمهور افغانستان دیدن کردند. ولسی جرگه افغانستان از حکومت می خواهد تا قضیه بدرفتاری با احمد ایشچی را به گونه جدی مورد بررسی قرار دهد.
اگر این مسئله دروغ بوده و بر عبدالرشید دوستم تهمت زده شده باشد، امیدوارم افرادی که این اتهام را بستند جزای اعمالشان را ببینند و اگر این ادعا حقیقت ثابت شود، جنرال عبدالرشید دوستم دیگر معاون اول حکومت افغانستان نباشد.
در این حال اعضای حزب جنبش ملی اسلامی با طرفداران جنرال دوستم میگویند
این ادعا از خودش نیست، این گپ خودش هم نیست. از همون طرز صحبت، برخورد، اگر متوجه باشم، گپ خودش نیست.
از برگشت قومندان زرداد به کابل هم می شنوید. قومندان زرداد کی است؟
زرداد یک زمان دمی سروبی پاتک داشت و قدم موتراغ جلال‌آباد می رفت، استاد می کرد تا که پیسه نمی دادی امکان نداشت که از پیش تیر شد.
با سلام دوباره و شامتان خوش. شنونده های گرامی، زرغونه منگل هستم. رادیو آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. سفارت آمریکا، دفتر اتحادیه اروپا و شماری از سازمان‌های ملی و بین‌المللی حقوق بشر در عکس العمل به ادعای شکنجه و بدرفتاری با احمد خان ایشچی از سوی معاون اول رئیس جمهور از حکومت افغانستان خواهان تحقیقات همه‌جانبه شدند. رئیس جمهور افغانستان گفته که حکومت افغانستان طبق قانون اساسی این کشور و قوانین دیگر و تعهداتی که در مورد حقوق بشر با جامعه بین المللی داره بررسی این قضیه را مکلفیت اساسی خود میدانه. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
شمار از سفیران کشورهای اروپایی، نماینده خاص ملل متحد و سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان امروز با ارتباط ادعای شکنجه احمد ایشچی توسط عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور یک ملاقات با رئیس جمهور محمد اشرف غنی داشتند. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری می افزاید که این سفیران و نمایندگان از اعلان حکومت افغانستان که متحد تحقیقات همه‌جانبه در این قضیه شده است استقبال کردند. ولی آنها یک بار دیگر تأکید کردند که این تحقیقات باید بی‌طرفانه و در روشنی قانون صورت گیرد و ناقضین باید مورد پیگرد قرار گیرند. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری می افزاید که رئیس جمهور به مهمانان خود اطمینان داد که حکومت موقف رسمی خود در مورد این قضیه را از قبل بیان داشته و ادعای احمد خان ایشچی مورد بررسی همه‌جانبه ارگان‌های عدلی و قضایی قرار خواهد گرفت. اعلامیه می گوید که رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفته است که حکومت افغانستان طبق قانون اساسی این کشور و قوانین دیگر و تعهداتی که در مورد حقوق بشر با جامعه بین المللی دارد بررسی این قضیه را مکلفیت اساسی خود می داند. از سوی دیگر رئیس جمهور افغانستان امروز یک ملاقات با اعضای هیئت رهبری شورای ملی در این مورد در ارگ داشته است. در اعلامیه ریاست جمهوری آمده است که اعضای رهبری شورای ملی از موقف حکومت در خصوص رسیدگی به این قضیه حمایت کردند. ریاست جمهوری افغانستان همچنین امروز در این مورد یک جلسه با شماره از اعضای شورای مرکزی جنبش ملی اسلامی در ارگ داشته است. لطف‌الله عزیزی والی جوزجان به نمایندگی از دیگران صحبت کرده گفت که ما از موقف حکومت مبدی به بررسی موضوع احمد خان ایشچی در چوکات عدلی و قضایی حمایت میکنیم. احمد خان ایشچی یکی از متنفذین جوزجان که در سابق معاون رهبری جنبش ملی اسلامی بوده روز گذشته ادعا کرد که پس از بازداشت به امر معاون اول رئیس جمهور عبدالرشید دوستم شکنجه و بی‌نهایت توهین شده است. او از حکومت افغانستان خواستار اعاده حیثیت خود شده است. اما بشیر احمد تینج یک سخنگوی جنبش ملی اسلامی در اظهارات اخیر خود این ادعا را بی اساس خوانده رد کرد. او گفت که ما در این مورد توضیحات به ملت داریم.
در این حال شنونده عزیز، شماره از طرفدارای جنرال دوستم امروز در جوزجان گرد هم آمده و بیانات احمد خان ایشچی در مورد شکنجه از سوی جنرال دوستم رد کرده و گفتن از نحوه صحبت ایشچی معلوم می شد که بیاناتش از خودش نیست و از زبان کس دیگه صحبت می کنه. خبرنگار رادیو آزادی از جوزجان عالم رحمانیار جزئیات داره.
ده ها تن از بزرگان قوم و طرفداران حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان بعد از ظهر امروز در شهر شبرغان گرد هم آمده تا یک کنفرانس مطبوعاتی جهت رد ادعای انجینیر احمد ایشچی والی اسبق جوزجان بر علیه جنرال دوستم از خود واکنش نشان دادند. سید نصرالله یک تن از این بزرگان قوم در این مورد گفت برخی حلقات مجهول یک حرکت تخریب کارانه را در برابر معاون اول رئیس جمهور آغاز کرده اند. وی میگوید احمد ایشچی در پیوند به ناامنی‌های ولایت جوزجان بازداشت شده بود. این متنفذ قومی به نمایندگی از دیگران گفت
وی ادعایی که از طرف محترم انجینر صاحب احمد صورت گرفته این ادعا از خودش نیست، این گپ خودش هم نیست. از همون طرز صحبت برخورد اگر متوجه باشم گپ خودش نیست و انجینر صاحب احمد مجبور ساخته شده و سر از این فشار آورده شده. این گپا را به اساس فشار آدم یادآور شده و اظهارات از او را ما اظهارات وارد بر خود به ملت خود به مردم خود نمیدانیم و اظهارات ناقص بی اساس بی بنیاد.
اما آقای ایشچی هنوز هم به ادعاهایش استوار بوده و از طریق رسانه ها بار بار از رئیس جمهور و دیگر نهادها می خواهد تا از حقوق بشری وی دفاع کنند.
ما جنرال دوستم هست که ما اون رئیس جمهورم هست، اگر دلیلی داره در برابرم میره بانی کنه پوگه، در غیر صورت یقنه داره ما می خواهیم بیاده ایسیه چه.
در همین حال اتحادیه اروپا، استرالیا، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و کانادا خواهان بررسی شفاف و عادلانه این رویداد شدند. این در حالی است که این موضوع تنها در رسانه ها نه، بلکه در تمام صفحات اجتماعی فیسبوک نیز داغ روز شده است.
از جوزجان میاییم به کابل و مشنویم که ولسی جرگه افغانستان از حکومت خواسته تا قضیه بدرفتاری با احمد ایشچی را به گونه جدی مورد بررسی قرار بده. یکی از اعضای ولسی جرگه افغانستان در نشست امروز ای جرگه در رابطه با همی قضیه عکس العمل تان نشان داد و گفت
د ولسمشر د لومړی معاون او احمد ایشچی
از حکومت افغانستان می خواهیم تا قضیه ادعای احمد ایشچی بر معاون اول ریاست جمهوری را به شکل عادلانه و جدی مورد بررسی قرار دهد تا ملامت و سلامت در این قضیه واضح شده و به مجرم مطابق به قانون جزا داده شود.
قابل ذکر است که رئیس جمهور غنی امروز در رابطه با این مسئله با شماره از اعضای شورای مرکزی حزب جنبش ملی اسلامی دیدار کرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدین. رادیوی آزادی را مشنوین. ما زرغونم انگل استم. تشکر که با ماستین. شنونده عزیز، قرار است مسکو به زودی میزبان یک نشست در مورد افغانستان باشه، نشستی که مقامات افغان در او دعوت نشدن. وزارت خارجه چین گفته چین، پاکستان و روسیه در اواخر ماه جاری در مورد افغانستان صحبت می کنن. اما وزارت خارجه افغانستان گفته که در این نشست از مقامات افغان اصلا دعوت نشده. فرشته نگاه جزئیات داره.
قرار است پاکستان، چین و روسیه در 27 دسامبر در مسکو نشست را در مورد افغانستان برگزار کنند، اما این نشست بدون حضور مقام‌های افغان دایر خواهد شد. جینگ شوانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، در یک کنفرانس مطبوعاتی گفته است در نشست مسکو روی تامین صلح و ثبات در افغانستان تمرکز خواهد شد. وزارت خارجه افغانستان میگوید از مقام‌های افغان برای اشتراک در این نشست دعوت نشده است. خیرالله آزاد، معاون سخنگوی این وزارت، در صحبت با رادیو آزادی برگزاری این نشست را خلاف تعهدات قبلی این کشورها خوانده گفت:
نه خیر، افغانستان را دعوت نکردم و دیگر دولت افغانستان نیست که هر نشستی در مورد افغانستان برگزار میشه باید با حضور افغانستان بوده باشد. و این کشورها قبلا هم تعهد کردند که از تمام پروسه‌ای که با مالکیت و رهبری افغانستان پیرامون بایسل
سخنگوی وزارت خارجه چین گفته است که کشورش برای ترویج و توسعه صلح در افغانستان با پاکستان در تماس است، اما وزارت خارجه افغانستان میگوید نشست هایی که پیرامون صلح افغانستان بدون حضور مقام های افغان دایر می شوند نتایج مثبت در قبال نخواهند داشت. پیش از این پاکستان و چین در نشست های چهار جانبه درباره صلح افغانستان اشتراک کردند. پاکستان در جریان این نشست ها تعهد کرد که طالبان افغان را به میز مذاکرات می کشاند، اما این تعهد تاکنون عملی نشده است. اسلام آباد پذیرفته است که رهبران گروه طالبان در خاک پاکستان بود و باش دارند. حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا بارها از اسلام آباد خواستند تا اقدامات جدی را علیه گروه‌های مستقر در قلمرو آن کشور که علیه افغانستان فعالیت می‌کنند روی دست گیرند. استخبارات پاکستان به حمایت از گروه‌های تندرو متهم است که علیه افغانستان فعالیت دارند، اتهامی که همواره از سوی اسلام آباد رد شده است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانه مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام هاروزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده عزیز، قومندان زرداد هم میشناسین یا نامش شنیدین؟ قومندان زرداد امروز به کابل آمد. گفته شده که سرور زرداد فریادی را حکومت برتانیا به حکومت افغانستان سپرده. شماره از مقامات در حکومت افغانستان که نخواستن از اونا نام گرفته شود گفتن که قومندان زرداد نظر به عده های شماره از افراد از سوی محاکمه برتانیا به نقض موارد حقوق بشری محکوم شده بود که پس از سپری کردن میعاد مجازات خود به حکومت افغانستان سپرده شده. تمیم اخگر جزئیات دارم.
شماری از آگاهان سیاسی در برابر سکوت حکومت و استقبال از بازگشت زرداد، یکی از قماندانان حزب اسلامی، از سوی هوادارانش از خود واکنش نشان دادند. احمد سعیدی، یکی از این آگاهان، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت اخیراً حکومت از جنایتکاران حمایت می‌کند و برگشت قماندان زرداد نماینده آن است.
زرداد یک جنایتکار است که در سروبی در زمان حکومت مجاهدین قرارگاه داشت و ده ها نفر به قتل رسانده. بنابراین اگر خلاص بگم همین حکومت اشرف غنی فقط جنایتکارا را حمایت میکنه و کسانی که را مستقبل میکنه جنایتکارا بیشتر.
این اظهارات پس از بازگشت سرور زرداد فریادی، مشهور به قماندان زرداد، یکی از قماندانان برجسته حزب اسلامی، بر رهبری گلبدین حکمتیار صورت میگیرد. شماری از هواداران قماندان زرداد که در نقاط مختلف میدان هوایی بین المللی حامد کرزی جمع شده بودند، برخیشان مصلح بودند و تلاش داشتند تا زرداد را از نزد نیروهای امنیتی تسلیم شوند. این قماندان حزب اسلامی بیشتر از 13 سال را در محابس بریتانیا به جرم نقض 16 مورد حقوق بشری که در زمان حاکمیتش در سروبی انجام داده سپری کرده است. خواستیم در مورد اظهارات آگاهان سیاسی مبنی بر حمایت حکومت از جنایتکاران پاسخ ریاست جمهوری را داشته باشیم، اما آنان از صحبت در زمینه خودداری کردند. ولی یکی از منابع حکومتی که نخواست از وی نام گرفته شود گفته است قماندان زرداد که نظر به ادعاهای مردم در بریتانیا محکوم به مجازات شده بود، میعاد حبسش را سپری کرده و حکومت بریتانیا نظر به قوانینی که دارند وی را به حکومت افغانستان سپرده است. اما احمد سعیدی قماندان زرداد را یک جنایتکار خطاب کرده و حامیان وی را نیز گناهکاران می‌خواند. اینکه پایتخت نشینان از قماندان زرداد چه تصویری در ذهن دارند از زبان آنان می‌شنویم.
زرداد یک زمان دمی سروبی پاتک داشت، فقط موتورها که جلال آباد میرفت استاد میکرد تا که پیسه نمیداد امکان نداشت که از پیش تیر شه. سراسر در حق مردم جفا است.
زرداد چندان آدمی نیست که با سلام بیاد اینجا، کلی که خیانت میکنه خیانت کرده بود.
قماندان زرداد با جرایم زیاد نقض حقوق بشری به شمول شکنجه افراد، به خصوص از سوی یکی از افراد وی که به نام سگ زرداد مشهور بود، از سوی محکمه بریتانیا به 20 سال حبس محکوم شده است. در این حال آقای سعیدی بر علاوه حکومت، جامعه جهانی را نیز به حمایت از جنایتکاران متهم کرده، میگوید اکنون هیچ در باقی نمانده تا به آن مراجعه نشده باشد تا عاملان جنایت ها در کشور مجازات شوند. در این حال عزت الله برای یکی دیگری از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت ممکن رهایی مسئولیت و اجازه ورود قماندان زرداد به افغانستان یکی از شرایط حزب اسلامی به این حکومت بوده باشد.
از برگشت قماندان زرداد شنیدین. زرداد یکی از قماندانهای حزب اسلامی حکمتیار بود. در مورد حزب اسلامی حکمتیار باید گفت که اتحادیه اروپا صلح با این حزب قدم نیک به سمت فرصت صلح با گروه های دیگه خوانده. فرانس مایکل ملبن، سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان، امروز در یک نشست زیر نام رویکرد آینده مشترک آماده شدن برای مصالحه در افغانستان گفت که تفاهم با حزب اسلامی نشان می‌دهد که صلح با دیگر گروه‌های جنگی در افغانستان هم ممکن است. فرشته ندا تفصیل موضوع را دارد.
اتحادیه اروپا میگوید به خاطر تامین صلح و مصالحه در افغانستان فرصت‌های زیادی موجود است و باید از آن استفاده شود. فرانس مایکل ملبن، سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان، میگوید در مقایسه با 10 سال گذشته تلاش‌ها به خاطر صلح و مصالحه در 18 ماه گذشته بیشتر صورت گرفته است. وی روز چهارشنبه در نشست تحت نام رویکرد آینده مشترک برای مصالحه در افغانستان گفت با آنکه این راه پستی‌ها و بلندی‌های زیادی دارد، اما امضای تفاهم‌نامه صلح با حزب اسلامی نشان دهنده این است که صلح در افغانستان امکان پذیر است.
از سوی حکومت افغانستان و جامعه جهانی یک فرصت بسیار خوب به خاطر صلح به میان آمده است. با آنکه این راه دشوار است، اما ما در این بخش فعالیت های زیادی را مشاهده کردیم. چنانچه تلاش ها به خاطر صلح در مقایسه با 10 سال گذشته در این 18 ماه گذشته بیشتر صورت گرفته است.
آقای ملوان میگوید پروسه صلح با حزب اسلامی اعتماد مردم را بیشتر ساخته است که صلح با سایر گروه های مخالف مسلح امکان پذیر است. اما وی تاکید میکند که تمام این تلاش ها تنها روی صفحه کاغذ نباید باشد. اتحاد اروپا در حال تلاش ها بخاطر صلح را بی سابقه میداند که حکومت افغانستان حدود 3 ماه قبل با حزب اسلامی تفاهم نامه صلح را امضا کرد. بانک سلسله گفتگوهای روبرو با طالبان مسلح میان پاکستان، افغانستان، چین و آمریکا آغاز شد، اما بنابر دلایل مختلف به تأخیر افتاد است. از سوی هم عبدالله عبدالله رئیس جویه میگوید اهمیت صلح و ثبات در افغانستان به سطح جهانی خوب درک شده و حکومت این کشور نیز به خاطر صلح دروازه هایش را گشوده است. آقای عبدالله همچنان گفت با این همه مخالفین مسلح در افغانستان هنوز هم از سوی یکی از کشورهای همسایه حمایت می شود و آن کشور در 15 سال گذشته ندانسته که جنگ چه عواقب بدی در قبال دارد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رسانه های جرمنی گفتند یک گروهی از پناهجویان افغان که درخواست پناهندگیشان رد شده به افغانستان میفرسته. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
بانک وزارت داخله جرمنی بنابر دلایل امنیتی تاریخ دقیق پرواز پناهجویان رد شده افغان را افشا نکرده، اما مجله دیروشپیگل چاپ این کشور به نقل از برخی از منابع دولتی کشور خود نوشته است که این پناهجویان روز چهارشنبه به افغانستان برمیگردند. این اولین گروهی از پناهجویان افغان است که پس از رد شدن درخواست پناهندگیشان از سوی محکمه در جرمنی دوباره به افغانستان برمیگردند. مقام های جرمنی میگویند این اقدام بر اساس تفاهم‌نامه با حکومت افغانستان صورت میگیرد. تاکنون روشن نیست که در این جمع آن هده افغان های هم شاملند که به گونه داوطلبانه به افغانستان برمیگردند یا خیر. پیش از این امید صدیق سفیر افغانستان در جرمنی به رادیو آزادی گفت که نزدیک به 200 هزار افغان در این کشور درخواست پناهندگی دادند که درخواست پناهندگی شمار از آنها رد شده است. به گفته آقای امید پناهجویان رد شده هر هفته در گروه 50 نفری به افغانستان باز میگردند. حکومت افغانستان میگوید که کمک هایی را برای رد شدگان در نظر گرفته است. تا کنون تعداد دقیق کسانی که درخواست پناهندگیشان در جرمنی رد شده روشن نیست. این در حال است که 13 افغان از سویدن و 9 تن از نروژ اخراج و به روز سه شنبه به افغانستان بازگشت کردند. رادیو آزادی.
شنوندی عزیز، حالات در شهر حلب سوریه، مخصوصاً در شرق حلب، به حد بد است. یک کارمند ملل متحد، یک مقام ملل متحد دیروز گفته بود که عبارت انسانیت در حلب ذوب شده و کاملاً از بین رفته. حال مقامات روسی در ملل متحد گفتند که جنگ در حلب به پایان رسیده و برای خارج شدن مسئول جنگجویای مخالفین از این شهر یک توافق صورت گرفته. همکارم سلطان سرور جزئیات دارم.
سفیر روسیه در ملل متحد میگوید هجوم نیروهای رژیم بشار اسد بر شهر حلب که به حمایت مسکو و ایران برا انداخته شد خاتمه یافته و برای خارج شدن ایمن جنگجویان مخالفین از این شهر یک توافق به میان آمده است. ویتالی چورکین به نشست دیروز شورای امنیت ملل متحد که به درخواست فرانسه و بریتانیا دایر شد گفت طبق این توافق به غیر نظامیان کدام آسیب رسانیده نخواهد شد. اما امریکا جنگ جاری در حلب را یک فاجعه نو خوانده و ملل متحد و چندین کشور غربی رژیم سوریه را به قتل عمدی غیر نظامیان متهم می سازد. ویتالی چورکین به این نشست شورای امنیت که شاهد بحث های داغی بود گفت که فعالیت های نظامی در شرق حلب متوقف ساخته شد و قوت های حکومت سوریه دیروز کنترل خود بر این منطقه را تأسیس کردند. ولی سفیر بریتانیا در ملل متحد ماتیو رایکرافت به 15 کشور عضو شورای امنیت گفت نیروهای رژیم بشار اسد در شرق حلب که قبلا زیر تصرف شورشیان و در محاصره نیروهای دولتی قرار داشت اکنون به قتل و کشتار رو آوردند. ملل متحد هم میگوید که گزارش های به دست آورده است که نیروهای طرفدار رژیم بشار اسد به منازل مردم در شرق حلب داخل می شوند و غیر نظامیان را به صورت دستجمعی جا به جا به قتل می رسانند. اداره حقوق بشر ملل متحد دیروز گفت دلایل موثق در دست دارد که 82 غیر نظامی به شمول 11 زن و 13 طفل در 4 ناحیه شرق حلب کشته شدند. روپرت کلوویل سخنگوی این اداره گفت در چند روز اخیر اعمال وحشیانه ارتکاب شده است و افزود که شاید قتل‌های بیشتری به شیوه اعدام صورت گرفته باشد. بان کی مون سرمنشی ملل متحد در سخنرانی خود به شورای امنیت از حکومت سوریه، روسیه و ایران خواستار شد که به خروج فوری غیر نظامیان از شرق حلب اجازه دهند. در این میان جنز لیارکی سخنگوی اداره کمک‌های بشری ملل متحد گفت که چنین به نظر می‌رسد که انسانیت در حلب به صورت کامل از بین رفته است. شورشیان که شرق حلب را در 4 سال گذشته زیر تصرف خود داشتند در کرانه یک شکست قرار دارند. کمیته بین المللی صلیب سرخ می‌گوید هزاران غیر نظامی که در این منطقه گیر مانده‌اند کدام جای ایمن برای پناه گرفتن ندارند. روسیه هم پیمان نزدیک رژیم بشار اسد که یک آتش بس برای رسانیدن کمک‌های بشری را قبلاً رد کرده در اشاره به شورشان گفته است که گروه‌های دهشت افغان در واقعیت مسئول جنایات در حلب می‌باشند. ولی جان اگلاند مشاور کمک‌های بشری ملل متحد در سوریه در پیام روز دوشنبه خود در توییتر نوشت همه یا هر جنایتی که از سوی نیروهای پیروزمند اکنون در شرق حلب ارتکاب می‌شود مسئولیت آن به گردن حکومت‌های روسیه و سوریه می‌باشد.
از حالات ناگوار در شرق شهر حلب سوریه شنیدین. جنگ حلب بدترین تصویر از جنگ جاری سوریه را در رسانه های بین المللی به نمایش گذاشته و به گفته مقامات ارشد ملل متحد انسانیت در حلب ذوب شده و از بین رفته. با این گزارش رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیوی آزادی. من زرغونه منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که با رادیوی آزادی بودین. رادیویتان روشن بانین و تا درست 20 ثانیه بعد روی همین امواج رادیویی رادیو آشنایی از صدای امریکا را بشنوین. شامتان خوش. خداحافظ.